وای لدې لارې چې کوم معافیت ترلاسه کیږي له هغه څخه لوړ دی چې د استرازینیکا د دوو ډوزونو له لارې ترلاسه کیدی شي. استرازینیکا واکسین د همدې پوهنتون لخوا جوړ شوی او د شوې څېړنې پایلې کولی شي د بېوزلو هیوادونو لپاره ښه خبر وي. خاغلی سناپ ویلی بې وزله هیوادونه کولی شي د واکسین د کمښت په صورت کې د لومړي او دوهم ډوز ترمنځ وقفه کې د مختلفو کمپنیو واکسین تطبیق کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. پاتې خبرونه کې زماله همکار سره اوسې چې د ځوان فکر ونې خبرونه په ژوندۍ بڼه مختوري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
پرونه درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. په افغانستان کې د روان وضعیت عوامل کې دي چې ډیر وی خو یو عامل د زغم نه کول بلل شوې دي. په تیرو کلونو کې ډیر کسان په دې خاطر وژل شول چې لنور یې متفاوت فکرونه درلودل. دوی ونه زغمل شول او د زورونه زندان او حتی د مرګ له برخلیک سره مخ شول. انسانان څنګه چې په څیرې کې متفاوت پیدا شوي کېدې شي خوونه او فکرونه یې هم متفاوت وینو. په دې خاطر هم دا تفاوتونه باید درک او زغمل شي. اوس چې د ټکنالوژۍ دور دی او د بحثونو او دلیل ویلو په خاطر بیلابیل فورمونه او ټولنیزې شبکې ایجاد شوي، ځوانانو ته لاره هواره کړې ده چې د ټوپک د شپېلې پر ځای د منطق په ژبه خبرې وکړي او خپل مخالفان وزغمي. خو اوس افغان ځوانان څومره دا کار کوي او څنګه کېدی شي چې له ټولو مخالفتونو سره ځوانان یو بل وزغمي او مخالفت د دښمنۍ په معنا تعبیر نه کړي؟ د ځوان فکر په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر، د طرزي څېړنیز بنسټ مرستیال داود محمدي او لیکوال امینه عزیزي دي. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پایلې له محمدي صاحب څخه کوو. محمدي صاحب، که له تیر سره یو پرتله وکړو، څومره وضعیت بدل دی او په اوس وخت کې تاسو چې دا ځوانان ګورئ څومره یو بل زغمي او مخالفتونه د دښمنۍ په معنا نه تعبیروي؟
ډېره مننه. سوشل میډیا بیا د اړیکو نوې ټکنالوژي د ځوانانو اکټیویزم یا فعالیتونو په اړه کې مرسته کړې ده. البته دا د ځوانانو کوم فعالیتونو مخکې کول کومه حاسه کولای کوم مبارزه بده کوله دا خو روان دا د سوشل میډیا کې نه پرابلم څه شه. نو د سوشل میډیا د دې فسیلیټیشن کړی دی، حاسه د مبارزې ملاتړ کړی دی او دا کار ورته اسانه کړی. سوشل میډیا سو خواص لري، خواله دا چې دا اکسسیبل ده تر 2013 پورې په انټرنیټ ته چې لاسرسی په افغانستان کې کم و. سوشل میډیا سره خلک نه بلد ول. نو سوشل میډیا استعمالونکي یوازې خاص ایلیټ یا اشرافي طبقه و. دا په دې معنی چې یوازې ډېر زیات فهمیدا دا باسواده خلک ول چې هغوی یا په لوړو موقفونو دولت کې کار کوي، یا له بهره ځینې افغانان ول ډایسپورا چې هغوی دغه سوشل میډیا استعمالوله. خو د 2014-2015 نه وروسته که تاسو د افغانستان کې د سوشل میډیا د استعمال دا تاریخچه وګورئ، دا ډېر زیات فوق العاده زیات شوی ده. د دې لوی وجه په افغانستان کې د 3G 4G انټرنیټي شبکې سهولتو، دوهم د سمارټ فونونو سهولتو چې د لپټاپ او د کیبل انټرنیټ ځای باندې اوس په دغه سوشل میډیا ته ځان سره چیرته ګرځول شي او هر وخت خپل نظر، خپل فکر، خپل انتقاد، خپل وړاندوینه وړاندیزونه په دې کې وړاندې کولای شي. نو دا یو ډېر مهم د ځوانانو مبارزې لپاره یو ډېر مهم رول سوشل میډیا فیل کړ. خو دې کې مهم څه چې دي، هغه د معلوماتو بلا یو اوج روان دی، یو بهیر د معلوماتو، یو سمندر دی. او په دغه معلوماتو کې د سمو، ناسمو، نیمګړو او دروغجنو معلوماتو تفکیک کول دا یو ستونزمن کار دی. او ته کوم ځوانان چې مبارزه کول غواړي او غواړي چې تغییر راولي، نو دې نقطې ته پام کول پکار دي. په ټول مهم دی په سوشل میډیا کې د فعالیت مسله چې د ځوانانو پر هغه یو مهم ارشاد چې دا غیر متشدده مبارزه ده. په دې کې څوک نه د چاپوزه ویني کیږي، نو څوک مجروح کیږي، نو څوک پکې وژل کیږي، دا د دلیل د منطق د بیانې د استدلال د معلوماتو د ډیټا په اساس باندې بحث ته مبارزه ده. او څوک چې ښه دلیل لري، ښه منطق ولري، ښه ډیټا ولري، معلومات یې په معتبر وي، هغه دا بحث ګټي او هغه د دې امکان کېږي چې تغییر راولي.
ډېره زیاته مننه محمدي صاحب. ښاغلی اقبال، خیبر هم په خپرونه کې را سره دی. خیبر صاحب مختلفو ولایتونو ته تللی، د سولې په اړه بحثونه کړي او همدا ډول مختلف حرکتونه کړي. خیبر صاحب، له تاسې هم همدا پوښتو، څومره وضعیت بدل دی؟ یعنی تاسې چې له ځوانانو سره ګورئ، مخالف فکرونه څومره زغمل کېږي، خصوصا هغه ځوانان چې د ټولنیزو شبکو له لارې خپل نظرونه له یو بل سره شریکوي، یو بحث کوي، وضعیت بدل در ښکاري که نه؟ اوس هم هغه پخوانۍ کیسه ده، مخالفتونه نه زغمل کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رژیمونو له بدلېدا سره په جامعه کې د ځوانانو په زغم او نازغم ډېر لوی تاثیر شته. اوس هم شته، فرضاً مخکې هغه وخت چې ټولنیزې رسنۍ تازه راغللې، مخالفتونه، شخړې، جګړې په فیسبوک او پر نورو ډولونو د ټولنیزو رسنیو دا ډېر زیات تر سترګو کېدل او ډېر زیات حس کېدل، چې ورو ورو دا کلچر، د شخړې کلچر په فیسبوک باندې، ټولنیزو رسنیو باندې راکم شو، عادي او منطقي حالت ته ورسېده. تقریبا هلته جامعه یو ډول روانه سوله، یا فرضاً که ووایو چې پر فیسبوک او ټولنیزو رسنیو هم فکرو خلکو یو بل فالو کړل، یو بل لایک کړل، په پیل کې لا دا شی نه و. هغه د شخړې خلک یو له بل سره ډېر زیات نه مخ کېدل لکه په پیل کې چې مخ کېدل. اوس بېرته وینو چې دوه متضادې ټولنې یا دوه متضادې ایدیالوژۍ سره یو ځای شولې. مثلا د طالبانو له راتګ نه وروسته د دوی خواهان او د دوی پالوران هم ښارونو ته راغلل، سیمو ته راغلل. نو دلته بېرته وینو چې پر ټولنیزو رسنیو دا مشکلات اوسته، یعنې پایلې دی یو پر بل ګزارنه کوي، یا د جنګ په مهال هم دا شی بیخي تیز روان وي، ځکه دا د جګړې خپله یو اړخ وي. یعنې هر لوري بېرته د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو لپاره باقاعده پیسې مصرفولی چې مقابل لوری ترې ووهي، او په دې کې عام او عوام خلک هم ورګډېدل، خپل فکر یې پکې تعقیباوه. چې اوس هم اوس هم هماغه حالت دی، او دا هغه خلک دي مثلا چې مخالفتونه سره کوي، او په کور دننه هغه ګروپونه دي چې د طالبانو غوښتونکي دي، او یو هغه دي چې د طالبانو مخالفین دي، یا په دننه کې دي په مستعارو نومونو خبرې مبارزه کوي، او بل هغه ډله ده چې له افغانستانه د باندې دي هغوی په خپلو نومونو. یعنی دغه کنفلیکټ او دغه شخړه اوس هم پر فیسبوک او ټولنیزو رسنیو وسلی لیدلی شاید روانه اوسي، ځکه څومره چې سیاسي بدلونونه په جامعه کې دي، سیاسي شخړې په جامعه کې دي، هغومره به ټولنیزو رسنیو کې دا تحس وایي چې اوس هم سړی هېڅ کولی شي.
مننه ښاغلی خیبر. اغلی عزیزی، له تاسې پوښتو، خپله په ټولنیزو شبکو کې څومره له مخالفتونو سره مخ شوې، او د دغو مخالفتونو د څرنګوالي په اړه راته ووایه چې څومره ترې راضي یې؟
مننه. سلامونه تاسې او د ازادي راډیو جنو لیدونکو ته. دا چې زه خپله مخاله رسنۍ استعمالوم، نو ښکاره ده چې له دغه ډول مخالفتونو سره به زه مخ شوی یم. خو ما د دغه مخالفتونو پر وړاندې له زغم کار اخیستی دی، یعنې څه ډول چې زه خپل نظر لرم او څه ډول چې زما مقابل لوری خپل نظر لري، ما په هماغه ډول منلی دی. یا مې قناعت ورکړې دې چې ما نظر ومنل شي او یا مې پر دې قانې کړې وي چې داغه نظر پر خپل ځای سم دی او زما په خپل کدي وختونه زموږ ترمنځ دغه اختلافات تر ډیره مختتللې وي. نو ما بیا لدی پرانی داسې کار اخیستی چې له چا سره چې ما اختلاف نظر درلودلی دی هغه مې بیخي انفالو کړی دی، یعنی نه یې تعقیب ومه. نو د زغم لپاره همدغه زما لپاره ښه طریقه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ که یو څوک در سره مخالف فکر لري نو باید له هغه لاره بیل کړئ، که د هغه خبره مو واورئ، دغه خبرې ته احترام وکړئ؟ سمه ده، تاسو به نه منئ، خو هغه هم یو کس یو نظر لري او خبره کوي.
نه، زما خبره دا وه چې لومړی هڅه کومه خپل نظر ومنم په هغه باندې، په مقابل لوري باندې که چیرې ونه منل شي زه خپل نظر چې زما څه ډول دی زه یې منم او هم د هغه یې منم، یعنی هغه ته زه دا قناعت ورکوم چې ستا نظر پر خپل ځای سم دی او زما پر خپل ځای. که چیرې بیا هم مقابل لوري له ما سره د افراط نه کار اخیستی دی په خپل هغه نظر کې او ډېر راسره مخته تللی دی، ما ته بیا خپله لاره بېله کړې ده او هغه سره مې هغه بحث او هغه لاره نه ده تعقیب کړې.
مننه محمدی صاحب. یو خبره مخکې خیبر صاحب اشاره ورته وکړه چې دا مخالفتونه به روان وي او کېدای شي له دې وروسته نور هم ډیر شي، خلک به راځي خپله خبره به کوي. خو یو مسله چې د اندېښنې وړ دغه دا ده چې ځینې وخت خبره تر توهینه هم رسیږي، یا کېدای شي د ځینو کسانو په شخصي ژوند حمله وشي، د هغوی شخصي مسایل راوسپړل شي. دغه کیسه اوس څومره شته ده؟ یعنی اوس هم دغه بحثونه له توهین سره مله دي که نه دغه کیسه هم رو ختمیږي او خلک راځي د منطق او دلیل میدان ته؟
کله چې د ځوانانو فعالیت ټولنیزو رسنیو کې شبکو کې په هغې باندې بحث کېږي، نو دوی داسې فعالیت نه دی چې یوازې دوی د انټرټینمنټ لپاره تفریح لپاره.
ستاسو غږ ډېر ورو دی محمدي صاحب. مهرباني.
کله چې د ځوانانو د فعالیت په اړه خبره کېږي په ټولنیزو شبکو کې، نو دا مطلب نه دی چې د دوی د تصویرونو یا دوی د ویډیوګانو د دوی تفریحاتو په اړه باندې موږ بحث کوو. نو دوی نه توقع دا کېږي چې دوی یو مدني فعالیت دلته کوي، یو سیویک انګیجمنټ دی په سوشل میډیا کې، او سیویک انګیجمنټ بیا خپل حدود لري، خپل اخلاق لري، خپل اصول لري. په دې کې د شخصي حریم ته احترام دا ډېر زیات مهم بحث دی. ما وختي وویل چې بیا هم په دې کې مبارزه کې باید غلطو نیمګړو معلوماتو ته باید له هغې څخه ځان وساتل سي، او کله چې ته د چا په اړه شخصي حریم ته ننوځې نو ډېر کله ته سم معلومات نه ترلاسه کوې. نو دا سم معلومات چې ته نه ترلاسه کوې دا هماغه دي چې په غلط معلوماتو له تاثیره تا باندې تاثیر کوي، او ته یې د مبارزې یو غلط اړخ باندې روانې اوسېږي سره. دا څیز اوس هم ستا خو تر ډېره پورې زه چې دوی ګورم، ځکه په فیسبوک کې که ټویټر وي او که بیا هم کلب هاوس وي، په دې کې بحث ډېر زیات چې خوشبیني وړ دی، هغه دا چې بحث په استدلال باندې کېږي، په قناعت باندې کېږي، بحث انتقاد د دې لپاره کېږي، د اصلاح لپاره. او دا د ځوانانو بیا په ټولنیزو شبکو کې د دغسې یو مبارزې چې د اصلاح لپاره وشي او د قناعت لپاره وشي، دا یو خوشبیني خبر دی.
مننه خیبر صاحب. یو موضوع چې کېدای شي ځینې وخت ستونزې هم جوړې کړي هغه دا ده چې ځینې ځوانان کله ناکله دا خبره کوي چې دوی که طنز کوي نور یې د توهین په معنا اخلي، خصوصا په سیاسي مسایلو کې دوی په ځینو اشخاصو طنز کوي، په ځینو ډلو طنز کوي، یعنی د بحث ډول یو څه طنزي کوي، خپل انتقاد یو څه طنزي کوي. ستاسو په نظر که یو څوک غواړي په ټولنیزو شبکو کې څه ووایي، خپل خبره وکړي، او خبره داسې نه وي چې ګنې توهین ورسره وي، دوی باید څنګه مثال دغه تفکیک وکړي چې په دغه خبره کې توهین شته یا په دغه کې نشته؟
د طنز بحث بېخي له پخوانه هغه وخت چې ټولنیزې رسنۍ نه وې، نورې وسیلې وې، خلکو د خپل فکر د انتقال لپاره یو وسیله هم د طنز ګرځولې وه، یا د طنز په چار چوکاټ کې په دې فارمټ کې هغه خبره دا ډول رسوله چې مقابل لورې هم یو ډول وخندې او لخندا نه ورسته یو ډول ژړا ورکی چې دا تر ټولو موثر او خوندور ډول دی. بیخي د یونان له وخته که ادبیات ته دا شایسته پکې چې زموږ په جامعې کې هم ځینې کسان دا دی وسوینو پر فیسبوک له همدې ډول څخه استفاده کوي، دا چارچوکار څخه استفاده کوي. نو دلته بیا هم هغه طنز لیکونکي پورې اړه لري چې دی څومره هنري دي. که هنري ولاړ شي دا ډېره واضح ده چې مقابل لوری به ورته خاندي، خو ژاړي به بیا یوازې ځان سره او څه به نشي ویلی. خو که چیرې ده توهین کړی و، ډېر واضح بربند توهین یې کړی و، نو هغه مقابل لوری دستي حساسوي. نو دلته بېرته د دې لیکوال یا د دې فیسبوک کاروونکي چې دې طریقې استفاده کوي د ده په روش پورې اړه لري چې دی رښتیا هم طنز کوي او که مخامخ ګزار کوي. نو که زه وایم که ښه طنز نه استفاده وشي بیا ډېر زیات غبرګون څخه سره نه مخ کېږي، بلکې ډېر زیات فالوور ځان او تعقیبوونکي پیدا کولی شي.
آغلی عزیزی، که د نجونو په اړه راته ووایه چې دوی څومره نن سبا په خواله رسنیو کې شته، په بحثونو کې برخه اخلي، او له دوی سره کوم چلند کېږي؟ یعنی آیا اوس هم دوی د پخوا غوندې مستعار اکاونټونه او د فلمي نجونو عکسونه په خپل پروفایل لګوي او نوره ونډه نه لري؟ که شته دوی هم بحثونو کې برخه اخلي، او له دوی سره چې کوم ډول چلند کېږي یا دوی کوم ډول مخالفت کوي؟ که په دې اړه راته ووایه.
خوشبختانه اوس په خواله رسنیو کې هم ډېرې داسې فعال نجونې شته دي چې خپل ښه نظریات وړاندې کوي، ښه بحثونه کوي، خو ولې د دې سره دوی باندې بیا نیوکې هم ډېرې دي. البته دا نیوکې بیا د نارینه وو لخوا زیاتې کېږي، ورباندې اختلاف نظر ورسره هغوی زیات لري. او خو دغه کچه چې ده د نجونو د بحث کچه او یا د نظریاتو د شریکولو کچه اوس هم کمه ده. اوس هم زیاتې نجونې شته دي چې په یو بل پسې، یعنی خپله په خپلو منځونو کې په یو بل پسې خبرې کوي، د هغوی هغه خبره نه مني او یو بل سره زغم نشي کولی. او
بله، غږ مو اورئ آغلی عزیزی؟ فکر کوم اړیکه یې پرې شوه، خو هڅه کوو چې بیا هم په خپرونه کې راسره یوځای شي او د خپرونې د موضوع په اړه د آغلی عزیزی خبرې به هم واورو. محمدي صاحب، یو مسله دا هم ده، هغه ځوانان چې یعنی کېدای شي یو وخت د یوې موضوع مخالف وي، وروسته بېرته راشي دوی د یوې موضوع ملاتړی شي، لکه ځینې هغه کسان چې پخوا د حکومت منتقدین و اوسې ملاتړي دي، هغه کسان چې پخوا یې ملاتړي و اوسې منتقدین دي. خو هغه د اختلاف هغه ادبیات چې رواج سوله او البته هغو کسانو ایجاد کړله، اوس خپله یو ډول هغو شکایت کوي او ګیله لري چې تاسو دا مه وایه، دا مه کوئ. نو دغه ځوانان چې کله اختلاف کوي، له خپلې ژبې سره باید څومره احتیاط وکړي چې دومره تیز او تون لاړ نه شي چې که سبا دوی هغه موقف ته ورځي، بیا خپله دوی ورسره په تکلیف وي له هغسې مخالفتونو سره.
بالکل، کله چې یو څوک یو موضوع پړی، تو یو ټولنیزې پدیدې پړی یا د ستونزې په اړه باندې بحث کوي، نظر څرګندوي، نو د ده نظر او بحث کول د ده دریس پورې تړلی ده، پوزیشنالیټي پورې تړلی ده، کوم ځای نه غږېږي، ولې همدا خبر کوي، دچې کوم ادرس نه غږېږي، هغه په ده څومره تاثیر کړی دی. کله چې د وخت په تېرېدو سره په همدغه دریس کې فرق راځي یا په دغه ځای کې چې دی له کوم ادرس غږېږي فرق راځي، نو د ده په دریس کې هم بیا یو هماغه موضوع پاره باندې فرق راځي. ما زه شخصي تجربه درته وایم، ما ته ځینې ملګري چې اوس په دې نظام کې د دې ملاتړي دي یا خواخوږي دي، ما ته وایي چې ته احساس مالکیت وطن نه لرې، که نه احساس مشوې. خو ما تقریبا زیات وخت دوی ته ویل چې تاسو د ملي احساس پیدا کوي، اوس که سرچپه ما ته د دوی یاد یو، خو د دوی هغه پوزیشن چې پخوا دوی غږېدل او زه چې کوم پوزیشن کې دا اوس تغییر کړی دی، وضعیت تغییر کېدو سره. نو ټول نه مهمه د کلام عفت دی، د کلام عفت دی، او د هغې نه وړاندې په استدلال او منطق کې باید هغه افراد تفریح ته عادت موږ باید لاړ نه شو چې سبا په خپلو کړنو باندې موږ پښمانه یو، په خپل دریځ، په خپل فکر باندې پښمانه یو. نو څنګه چې په عادي ژوند کې افراد تفرید څخه باید ځان وساتل شي، همدغسې خپل نظر فکر خپرولو کې په سوشل میډیا کې هم د دې نه باید ځان وساتل شي، ځکه له الله سره انسان تغیر منونکی مخلوق دی او له الله سره به نظر کې حتما فکر راځي، تغیر راځي. نو کېدای شي ځینې وضعیت ته پخوا قیمت ورکوونکي نه اوسي، شاید په هغې قانع واوسېږي، نو حتما د ده په نظر کې تغیر راځي. نو په دغسې یو حالت کې چې انسان یو تغیر منونکی دی، هېڅکله باید افرادو تفرید حالت نه لاړشه، باید درېمه متبادله یا معتدله لار انتخاب کړي.
ډیره مننه آغلی عزیزی، بیرته خبرونه کې را سره یوځای شوې. کومه پوښتنه مو چې لاغې کړې وه د نجونو د ګډون په اړه د ټولنیزو شبکو په بحثونو کې خبرې په نیمه کې پرې شوې، آغلی عزیزی له تاسو یوو چې دا پوښتنه پوره ځواب شي.
اوس مهال په ټولنیزو رسنیو کې بحثونو کې د نجونو شمیر کم دی، او په دغه کمه کچه کې هم هغه نجونې شته دي چې هغه په جعلي نومونو باندې اکاونټونه لوي، ځکه چې دوی بیا خو کورنۍ اجازه نه لري چې خپل هویت ښکاره کړي، او یا هم ځینې نورې ټولنیزې ستونزې دي چې نشي کولای په خپل نوم باندې یا په خپل نوم له اکاونټ نه بحثونه وکړي او نظریات شریک کړي. او لا هم هغه نجونې چې خپل نظریات شریکوي هغوی بېرته له ستونزو سره مخ کېږي، هغوی ته چې دی دغه فیسي نه لفظي شخړې ورسره زیاتې کېږي، د نارینه وو لخوا هغه د کلام عفت یې نه ورته مراتېږي، ښکنځل کېږي. نو دا لامل دی چې تر ډېره پورې په خواله رسنیو کې نجونې له بحثونو لرې پاتې شوې دي.
مننه خیبر صاحب، مخکې محمدي صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه چې موقفونه بدلېږي، او کیدای شي مثال پخوا دغه ډول کارونه نه وي شوي، دا اوس ټولنیز شبکې شته، نو هغه کسان چې پخوا مخالفین وو اوس ملاتړي دي، یا پخوا که ملاتړي وو اوس مخالفین دي. فکر نه کوي همدغه پروسې دغه ځوانانو ته یو زده کړه ورکوي چې له دغو مسایلو سره، له دغو اختلافونو سره احتیاط په دې ډول وکړي چې دا څه ونه وایي، یا چې هغه ملاتړي په دې ډول توهین کړي، یا مخالفین په دې ډول توهین کړي، چې کله د دوی ځای سره بدلېږي را بدلېږي، او دوی په هغه موقف کې بیرته ځي، هغه خبرې، هغه له توهینه ډکې کلمې چې دوی هغه مقابل لوري ته کارولې وي، هغه بیرته د دوی د غاړې توق شي.
یو ډېر متزلزل جغرافیه کې پروت دی، چې هلته نظامونه همیشه اوړي را اوړي، منصبونه همیشه اوړي را اوړي. نو په کار نه ده چې ځوانان لوستی قصر یوازې دغه منصب سره تللو لپاره، یوازې هغه مقطعي اړیکې ساتلو لپاره پر فیسبوک یا له ټولنیزو رسنیو دا ډول استفاده وکړي چې خپل حیثیت تر سوال لاندې راولي، او سبا خپله هم تیارانی چې ما څه کول. چې داسې ډېر دوستان موجود لیدل چې اوس هم مخکې د ایران ورته چې شه موږ څه کوله، هم وروسته ایران چې موږ څه کوله. نو په دغسې یو کړکېچنه جغرافیه کې دغسې ګډ مګرسو په جغرافیه کار نه ده چې سړی له دغسې حالاتو سره لاهو شي، همیشه د منصفانه منتخبین اوسي چې جامع اسلام لورې ته روانه شي، او په دې کې ښه مبارز ځان جوړوي، ښه مدني فعال ځان جوړوي، ښه منتخب ځان جوړوي. نو ښه خبره دا ده چې منصفانه کار یې چې هېڅ لورې ته کړنه نه شي، د بیا همیشه پاتې کېدلی شي، د دوی نظریات همیشه پاتې کېدلی شي، لوري لپاره استعمال شي، وکارول شي، دغه لوري له منځ نه د قګ نه وروسته خپل دغه افراد او دغه فکرونه دغه اشخاص هم نهوه کېږي، او داسې کولی چې ځان چینج کړي نوي ډول ته، او نوي سیستم او نوي نظام ته چې ټینګي هم کړي، بدل هم کړي، باور نه شي پرې کېدلی. نو په کار نه ده چې په دغسې یو ګډوډ سیاسي جغرافیه کې ملګران په نورو پسې ټال کړو، د هغوی لپاره د مداحانو رول ولرو. مثلا تاریخ کې موږ لرو چې هر هغه ادیب او شاعر چې د وخت حاکمانو مداحي اشعار ویل، مداحي لیکنې کولې،
هغه په هر کچه ارزښت نه لري، لکه هغه خلک چې له حاکمانو څخه لري او د شو منتقدینو په حیث د جامع رهبري کول، د هغوی نوم تر اوسه پورې پاته دی. نو هغه د هغه وخت ډول اجتماعي رسنۍ دي، دا د دې وخت ډول دی. دا وخت هم په کار دی چې د شو منتقد په حیث، منصفانه منتقد په حیث، د ټولنې د فورم اصلاح لپاره دا وسیله وکارول شي، نه د یو بل ته توهینولو لپاره، یو د بل پرزولو لپاره، او بالاخره د ځان د پرزولو لپاره، د ځان د مخول کولو لپاره.
مننه محمدی صاحب. یو موضوع دا هم ده چې مثال یو زلمی راځي ته یو خبره کوي په ټولنیزو شبکو کې، یو پوسټ کوي، هغه راځي کنځل کوي. مثال کې دې چې تا خبره د یوې ډلې د یو کسر د مخالفت لوجې هغه دومره غوسه کړی وي چې د دې په ځای چې دلیل او منطق وایي کنځل وکړي. ولې زموږ ځوانان دغسې یو کار وکړي؟ یعنی وجه دا ده چې بحثونه نشته دي، مخالفتونه یې مخکې نه دي لیدلي، ځکه یوه مخالفه خبره هم که واوري هغه زړه یې اور اخلي. یعنی که نور عوامل هم دلته سبب شوي دي چې دغه ځوانان یې په اصطلاح دومره خشن کړي دي چې هغه دوی ډېرې بدې خبرې هغو کسانو ته وکړي چې فکر کوي د دوی مخالفان دي.
بالکل، یو کوم هغه کلیشې خبرې نه تیر شو شوې سلیف کار جګړه د خلک خشم دی داری هغه دی. ټول مهمه ده جګړه بوا جګړه روانه او موږ دغه سیو جغرافي کې پراتی چې جنگو د برابرۍ راځي، دغه داخلي مشکلات لرو. او د ټول لوی تاوان دغه جګړه چې او کاغذ زغم هغه کلتوري مکه ختم کړ، مکه برداشت ختم کړ، مکه په یو دی موضوع په باندې د سوچ کولو، فکر کولو او د غنور سره بیا د خپل دریز روخانه کولو هغه ظرفیت له موږ نه اخیستی دی. موږ ډېر زیات احساسات شوي او دغه احساسات کې دوه وجه زموږ دغه ټولنیز ماحول دی، دغه سیاسي ماحول دی چې دلته ورځ تر بلې تغیرات راځي او دا منفي تاثیرات په یو انسان باندې لري. د زغم کلتور نشتون، د نظر اختلاف، احترام نشتون، د یو بل د منلو احترام نشتون، او ټول نه زیات دا شی موږ کورنۍ کې نه دی منلی. د کورنۍ هغه د ماشوم تربیه داسې نه ده شوې چې هغه ته د زغم روزنه ورکړل شي، د یو بل د نظر د منلو روزنه ورکړل شي. هغه سوشلایزیشن د ماشومانو دغسې شوی دی چې تر بالاخره په ځوانه طبقه کې، د په ځواني دوره کې هم د دوی لاغه خواص او دوی لاغه کړنو دا ثابتېږي او دا تراوزي. نو دا یو ډېر لوی ستونزه ده چې زغم او د یو بل د نظر احترام د کلتور نشته نو وجنه ډېر کله مخالفتونه دي، هر ترسیق چې شخصي اړین ته نوځي کمی ته رسیږي. او مخکې دې چې یو موضوع پر باندې موږ مخکې وروسته وړاندې فکر وکړو، اول د ټول نو خپل نظر وړاندې کوو، هغه نو وروسته به د موضوع په اړه موږ سوچ کوو. دا یو ډېر لوی ستونزه ده.
مننه اغلی عزیزی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نجونې په ټولنیزو شبکو کې کله چې یوه خبره کوي له مختلف ډوله توهینونو سره مخ کیږي. ستاسو تمه او توقع له نورو ځوانانو څه ده چې کله تاسو یوه خبره کوي، یعنی هغوی باید څه ډول یو چلند وکړي چې که مخالفت هم درسره پالي، درسره کوي، خو داسې خبره ونه کړي چې هغه کې توهین وي یا ستاسو د ځورېدو سبب شي؟
لکه څنګه چې انسانان مختلف دي په یو باندې نه دي، نو په همدې توګه د دوی فکرونه، نظریات، احساسات او تاثرات هم یو ډول نه دي. که چیرې انسانان له خپل مختلفو نظریاتو سره ومنل شي، همداس هم دی. اوس مهال خواله رسنیو له لارې د دغه نظریات او افکار شریکول دا د ځوانانو ترمنځ ښه زغم رامنځته کړی دی. که څه هم خواله رسنۍ لکه د لوی ټولنې په یو کوچني کلی باندې بدل کړي او د خلکو ترمنځ واټن کم کړي دي، نو بل خې ګړې امدا د هغه خلک چې په خپل منځونو کې ډېر سر سخت اختلاف نظر دي، دا غوي ترمنځ د زغم او صبر خلاره جوړه کړې ده. نو د ځوانانو لپاره په کار ده چې دوی دا ومني چې انسانان چې د خپل بڼو شکلونو په تیر باندې د دوی دغه نظریات او دغه افکار او احساسات او تاثیرات هم مختلف دي، دوی په شان نه دي. نو که چیرې په همدغه ډول باندې ومنل شي، زغم به رامنځته شوی. خوله رسنیو د زغم لپاره خلاره رامنځته کړی ده. اوس وخت کې په خوله رسنیو کې د بس په وخت کې فزیکی احساسات او حالات نه لیدل کیږي د دوو کسانو ترمنځ، نو په دې توګه خپل رسنۍ د فزیکی شخړو او لاس اچولو مخنیوي کړی دی. هغه ځوانان چې خپل نظر لري او په
خبره هغه عزیزی تاسو دغه موضوع یاد کړ، صرف غواړم زه په دې پوه شم چې تاسو تم او توقع څه دی له دغه ځوانانو څخه چې راځي مثال یو ناوړه خبره کوي په دې خاطر چې تا دغه د فکر مخالف خبره کړې، ستا تم له هغه کس څه دی چې راځي دغه خبره کوي؟ یعنی هغه باید څه ډول خپل نظر هغه خپله مخالفه خبره هم وکړي خو داسې چې هغه توهین هم نه وي کړی یا ستاسې زړه یې هم نه وي ځورولی؟
مخکې له دې چې هغه خپل نظر ورکړي باید هغه فکر وکړي، خپل نظر ته باید فکر وکړي او د خپل هغه کلام عفت او ښکلا وساتي. بل دا چې کچیرې هغه نه قانع کیږي نو باید دومره خو ومني چې د مقابل لوري نظر یې خپل ځای سم دی او د دې نظر خپل ځای سم دی.
مننه خیبر صاحب. یو هڅه چې کېدای شي له ځینو سره دا سوچ او باور هم وي چې د زور او جبر له لارې خپل فکرونه خپلې خبرې په مخالفانو باید ومنل شي، فکر کوي چې زور او جبر او د خپل فکر تحمیلول په نورو دا مسله حل کولای شي؟
تاریخ ثابت کړی ده چې هر کله په زور یا د زور له لارې څوک مخته تللي دي هغه بېرته فرزېدلي هم دي. دکلته شخړه رامنځته شوې ده، کنفلیکټ رامنځته شوی دی. هغه مخالف لوری سمه ده د زور تر تاثیر لاندې به الخوي، خو هغه فکر او هغه عقده له منځه نه ده تللي. بېرته د فرصت په پیدا کېدا سره بېرته فعال شوی دی، بېرته جبهې بدل شوی، بېرته جګړه شروع شوې ده. چې دا د افغانستان ټول تاریخ ډېر واضح شاید ده او ډېرې لویې بېلګې لرو چې په نظامونو پسې نظامونه راځي، نظامونه چپه کوي. وجه همدا یې چې په سولهییز ډول نه راغلي، په زور راغلي، په جاتي راغلي او په جامع کې بېرته په وړاندې اختلاف په پیل کې غیر فعال وي، وروسته ورو ورو فعال شوی او بیا په جبهه بدل شوی دی. نو تر هغو چې زموږ په جامع کې زموږ په سیاسي نظامونو کې دغه تغییر رانه شي، سوله ییز ډول ته وانه وړي، په سوله ییز ډول تغییر او تبدیل رامنځته نه شي، نو فیسبوک او اجتماعي رسنۍ خو هم د همدې جامع رسنۍ دي، د بل ځای خو نه دي. همدا خلک همدا جامع کاروي، همدا جامع خامخا په یو لوري کې وسته. نو چې هر لوري کې دا هماغه احساسات د فیسبوک ته هم راوځي او طبعا دوه مخالف احساسات دي او خامخا تکر سره لري. نو چې زموږ په دغه جغرافیه کې تر هغو موږ نظامونه سوله ییز بدلون ته انتقال نه کړو، سوله ییز حالت رامنځته نه کړو او ورو ورو ټولنه سوله ییز ډول ته یو نه کړو، زغم رامنځته نه کړو، نو نظامونه به هم بدلېږي، ورسره به دا شخړې هم اضافه کېږي او ټول ژوند عمر به په همدې مصروف کړي چې څنګه زغم راکم کړو او څنګه شخړې راکمې کړو. نو په کار دا ده بیا هم حل په دغه شوریدلې جغرافیه کې، متزلزله جغرافیه کې هم دا ده چې موږ یو آرام سولیز حالت ته وګرځو، زغم پیدا کړو. ګوره نظامونه په خلکو باندې مستقیم اغېز لري، سیاسي نظامونه په سیاسي نظامونه هر دولي جامع همغه لوري ته روانېدلی شي. دا وخت حکومتونو ته هم په کار ده چې مخالفه خبره واوري او یې زغمي، په وړاندې په غبرګونونه کې چې له بده مرغه په وروستۍ کې موږ ځینې غبرګونونه ولیدل چې د هلمند د نوي جامع څخه بېلګه ده. یعنې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې پوسټونه وکړل، هغه پوسټونه د دې لامل چې دی ووجل کې بې رحمانه قتل شي، یا د جنگ په مهال هم همداسې ډېر دوستان او ملګري خبر اعلان د خپل قلم او د خپلو خبرو قربانیان شول چې دوی به یو خبره کوله. نو نظامونه هم باید د زغم فرهنګ ایجاد کړي، وایوري وي زغمي، او مخته هم نور په کار نه ده چې په دې ځمکه د شخړې له لارې مخته لاړ شو. نظامونه باید سوله ییز ډول ته شي، هیڅوک خفه باید پاتې نه شي، ټول یو دسترخوان ته راټول شي او یو ملي ډول ملي سیستم رامنځته شي چې جامع ملي ډول ملي سیستم ته لاړه له ټولنیزې رسنۍ خپل ملي والي ته ځي، خپله ملت والي ته ځي، ځکه چې څه ډول جامع رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ
احساسات هم په همغه ترتیب دي. له بده مرغه تر اوسه لا هم شخړه شته، لا هم مشکلات شته، او دا ټولنیزې رسنۍ باندې هم
مننه. محمدی صاحب، یو مسله دا ده چې ځینې وخت که یو کس مخالفت کړی نو هغه د مقدساتو په توهین تورن شوی دی. یعنی ځینې ډلې او اشخاص فکر کوي چې دوی له نقد مبرا دي، له مخالفت مبرا دي، نو که څوک نقد په دوی کوي، په یوې ډلې کوي، نو دا د مقدساتو توهین کوي. یا هم دوی هغه خلک دي چې پردیو دکتې کړي، حالانکه دې ته نه ګوري چې دوی خپل فکر خپل خبره لري. دا سکه به تر کله چلیږي؟ یعنی که یو څوک له یو چا سره مخالفت کوي، له یوې ډلې سره مخالفت کوي، هغه د پردیو کس بلل کیږي، هغه د پردیو فکرونو درلودونکی کس بلل کیږي، یا د هغوی روزل شوی کس بلل کیږي، تر کله به دغه کیسه روانه وي؟
متاسفانه دغه د ټاپې لګولو یو فرهنګ په سوشل میډیا ته هم راغلی دی. سوشل میډیا یو ښه والی دا دی چې نورې ټولنیزې رسنۍ په دې اوسني سیاسي ماحول کې نسبتا دومره زیات سانسور شوی نه دی. البته کاروونکي خپل ځانونه سانسور کړي دي چې دوی ډېر زیات فعالیت مغسې نه ښیي، په دې باندې ډارېږي چې دوی ته کوم یو منفي فعاله ده او پایله ده ونه لري، او هسې نه شي دوی دا نظر څرګندول دوی لپاره سبا په یو لوی مشکل سره مخ شي. خو بل طرف ته موږ بیا رسنۍ، تلویزیونونه، رادیوګانې افغانستان کې چې یا بندې شوي دي یا ټول هغه طالباني ادبیات تعقیبوي، او مغه د دوی په هغه محتوا کې، د دوی په هغه راپور کې، د دوی په هغه یو قضیه ته د یو نظر له زاویې نه کتل، دا ټول هغه څه دي چې د حاکم نظام په خوښه باندې کېږي. خو ټولنیزې رسنۍ دغه نسبتا ازادي لري، خو کاروونکي دې نسبتا نظام محتاطانه کار کوي. په پاکستان کې چې ګاونډی دی هلته هم همدغسې کارونه ډېر زیات کېږي، چې کله څوک د چا د نظر خلاف خبر وکړي نو په هغه باندې د تحفظ د خط نه وبخي، یو خبره ورته کوي چې د دې رسالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناموس یا غیر رسالت ته سپکاوی وکړي، یا همداسې نور مقدساتو ته یادول کېږي. په افغانستان کې هم همدغسې، دلته په افغانستان یو مذهبي ټولنه ده، نو کله چې د اسلام خبره کېږي دا څوک د اسلام دغه موضوع د اسلام خلاف بولي، دا حساسیتونه راپاروي. ځینې ډلې دا سیاسي جریانونه ول، وسلوال جریانونه ول، هغوی د خپل ځان، خپل فعالیت، خپلې کړنې ولو که دا کړنې تورې کړنې وي، جرمي کړنې وي، ترګریزې کړنې وي، خو دا په مذهبي پوخ کې نغښتې وي، نو په هغې باندې هر انتقاد، هر خبره کول، په هغه باندې اعتراض کول داسې معنا ورکول کې دا چې دا ستا د دین سپکاوی کوي، تا د مقدساتو سپکاوی کړی دی. نو دغه د اسلام کارت، دا د مذهب کارت استعمالول، او بل طرف ته که حاکم نظام چې تېر وخت و هغې په تا باندې د ګاونډیانو د هیوادونو، د ګاونډیانو د استخباراتو، یا د ترهګرو ډلو د غلام، د خادم، یا د غیر هم فکر په نوم باندې په تا باندې دا ټاپې لګول کېدی، د دې لویه هڅه دا وه چې ستا د غږ خاموشه کړي، د غږ د خاموشه کولو، د سانسور کولو لپاره دوی دغه حربه استعمالوله. خو بل طرف ته زه که د ټولنیزو شبکو یو کاروونکی یم، او یو حاکم نظام یا دغسې یوه ډله چې په یو چا باندې د مذهب کارت یا د بل د غلامۍ تور لګوي، نو زه د یو کاروونکي په توګه چې زه یو منطق لرم، زه یو فکر لرم، زه ځان ته یو ځوان وایم، زه باندې به فکر وکړم چې دغه خبره څومره د منلو ده یا نه ده. آیا دغه ډله، دغه حاکم نظام له دې توره، له دې اعتراض نه، له دې انتقاد نه ځان بچ کوي، تښتي تر د ځواب ورکولو ماسیبي هغه ظرفیت نه لري که څه وجه ده؟ موږ باید په دغسې وضعیت کې باید ډېر زیات محتاط واوسو، حساس واوسو، چې د حاکمو ډلو یا د نورو دغسې مذهبي ډلو چې هغه مذهبي کارتونه استعمالوي د دوی د غږ بدرګه نه کړو. په فیسبوک کې دا یو ساده مثال، په فیسبوک کې شیر کول، د شیر اپشن استعمالول، د لایک، مختلف هغه ایکسپریشن چې دی، احساسات چې کوي، پنځه شپږ ایکسپریشن دي، دغه احساسات ښودل، دا بیرته بیا خپرول یا په دې باندې کمنټ کول، دغه ټول هغه احساسات چې موږ دا غږ بدرګه کوو. نو په دغسې حالت کې باید موږ ډېر زیات پام وکړو چې دغسې ناسمو معلوماتو یا ډېر کله چې حاکمې ډلې د سانسور لپاره یا د خپل مسؤلیت د تیښتې لپاره دغسې حربه دوی استعمالوي، باید د فیسبوک کاروونکي، د ټویټر کاروونکي، او د نورو شبکو کاروونکي دغه غږ د بدرګه کولو او د هغې د زیاتو پراخو خپرولو لپاره سره استفاده ونه کړي او ځان ترې وساتي.
مننه یو پختنه کو ورسته به بحث را ټول کو خیبر صاحب د کدار ته وای د طالبانو د حکومت تر سیوري لاندې څومره مخالفتونو ته ځای شته یعنی تاسو ګوري چې اوس هم د پخوا غوندې مخالفتونه شته که نشته او منل کیږي زغمل کیږي کنه که نشته څه باید وشي چې داسې یو فضا رامنځته شي چې هر څوک وکولی شي خپله خبره وکړي هغه که د حاکم نظام سره مخالفت وي که له اشخاصو سره له افرادو سره هغه خپله خبره وکولی شي نه دا چې هغه سانسور شي یا بیخي هغه له هغه څخه د خبرې حق واخیستل شي.
د خبرو کول نهایت زیات مهم دي، هغه له کورنۍ نیولې تر خپلې ټولنې او بیا په لویه کچه په ملي کچه مجلس او بحث. که خبرې ونه شي دا خبرې بېرته په داخلي شخړه بدلېدلی شي او بېرته په سنګري جګړې حالت بدلېدلی شي. خبره کول خپله سړښت رامنځته کوي، هغه ذهن سړوي، نو بیا سړی دوهم ګام نه اخلي او که خبره ونه شي بیا وار له واره دوهم ګام ته خبره ځي. نو اوس هم له حاکمو نظامونو څخه مهیل همدا ده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپله هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچی وزن لمنځه وړي، دا فکر لمنځه تللی نه شي. دا لاسته رایت کې لا ډېرېدلی شي چې موږ په شل کلن بهیر کې ډېر مثالونه لرو. اوس فرضاً مستر که یو مثال یې ګرځوو، همدغسې یو حالت و چې بیخي د نظام تر چپه کېدا پورې د یو ځوان د نظام تر چپه کېدا پورې خبره ورسوله. نو باید د ویلو ازادي رامنځته شي، اجازه ورکول شي، نظامونه باید اجازه ورکړي چې خلک خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي. نو دا به بیا په شخړه نه بدلېږي او که خبرې ونه کړي ډېره واضح ده چې دا مخالفتونه اوږدو بدلېږي، اوږدې وده کوي، بلاخره په یو لوی انفجار بدلېدلی شي.
ډیره مننه. د خپرونې په وروستیو شیبو کې به د خپرونې له میلمنو واورو چې که مخالفتونه پالل کېدای شي نو څنګه باید وپالل شي، یعنی داسې کېدای شي چې ځینې کسان سره مخالف وي خو دوی بیا هم وکولی شي خپله دوستي سره وپالي، ملګرتیا وکړي، خپلوي وپالي او دښمني ونه کړي. یعنی کېدای شي هغه یو نظر ولري، ته بل نظر، د هغه نظر واورې، احترام ورته وکړي. دا بېله خبره ده چې ته هغه خبره منې که یې نه منې. آغلی عزیزي، دغسې یو حالت ته رامنځته کېدو لپاره څه کول پکار دي چې خلک سره له مخالفتونو بیا هم له یو بل سره راشه درشه ولري، یو بل احترام وکړي او مخالفتونه په دې معنی تعبیر نه کړي چې دا سړی مې دښمن دی؟
فکري اختلافات مهم دي چې په یو ځای کې موجود وي، ځکه کوم ځای کې چې اختلاف نه وي هغلته بدلون، پرمختګ او تنوع هیڅ نه وي. نو اختلافات یو بل اختلافات منل مهم دي او تر څنګ باید
متاسفانه بیا هم فکر کوم چې اړیکه پرې شوه. ښاغلی محمدی، بیرته تاسو ته راګرځو. همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې څنګه کېدلی شي دغسې یو فضا وي چې خلک سره له مخالفتونو یو بل ومني، یو بل واوري. یعنی که ستاسو یا زموږ یو کلیوال وي په کلي کې ناست وي، هغه زموږ پوسټ ګوري چې هغه د دوی د فکر خلاف ده یا د هغې ډلې خلاف ده چې د ده خوښیږي، دی باید څنګه کمنټ تاسو ته وکړي چې هغه خپله خبره هم وکړي او ستاسې هغه اړیکه هم نه وي خرابه شوې؟
په دغه موضوعاتو کې چې کله ته مخالف کس سره یو ځای باید همزیستي وکړي، مهمه مسله دا ده چې ته باید دواړه اتصالونکي او بیلونکي نقاطو ته پام وکړي. اتصالونکو نقاطو د تقوی لپاره کار وکړي او د بیلونکي کوم نقاط هغې څخه ځان وساتي. د دوالو فکرونو یا د دوالو ډلو ترمنځ چې څه مخالفت لري د هغه ترمنځ د ګډ مشترکات باید پیدا شي چې هغه مشترکات د دوالو ترمنځ د اتصال یو نقطه ووسی او بل اخره د دغه اتصال نقطې پر اساس د یو بل احترام وشي شخصي احترام وشي د شخصیت په جنې څخه ډډه وشي موږ باید دا ومنو چې موږ انسانان یو او د انسانان مختلف فکرونه لري مختلف خواهشونه لري مختلف نظریات لري ځکه د هر چا موقعیت پوزیشن د هغې د ژوند وضعیت د هغې فکر د هغې روزنه ډېر زیات متفاوته ده نو دا بېرته تاثیر کوي په نظر باندې درېیم تر ټولو مهمه دا ده د زغم کلتور دی موږ باید دا ډېر سخت کار دی خو دا ممکن دی ناممکن نه دی چې تا مخالف نظر ومني ته باید په دې پوه شې څومره چې ستا نظر مهم دی تا ته مهم ښکاري د مخالف نظر هم دومره مهم دی دا بیل باسه چې عمل کیږي یا نه عمل کیږي یا تا هغه طریقه کار د مسل تک چې دی مشن چې دی سره برابر دی یا نه د ټول نه مهم هدف مهم دی د نظر د بیانولو لپاره د وړاندیزونو د مشخص کولو لپاره او د خپل دریځ وړاندې کولو لپاره مهم څه دا دی چې څه جامع کې باید تغییر راولي دغه تغییر یو سپیشل هدف دی نو دا ممکن ته په یو لار باندې لاړ شي خو ستا مخالف شاید د دې تغییر لپاره په بل لار لاړ شي نو تاسو باید هغه تغییر هغه منزل چې تاسو یې غواړئ چې هغه تغییر دی د هغې د احترام په خاطر باندې د خپل منځ کې یو بل د شخصیت وژنې یو بل څخه د نفرت کولو یو بل د ټولنې د بېدېدو باید یاد نه شي د ټولنې مهم انساني کرامت د کلام عفت شخصي حریم ته ننوتل دغه حساس مسایل چې دی باید پاملرنه ورته شي او دغه سي موضوعات کې باید داخل نه شو
ډېر زیاته مننه خیبر صاحب له تاسې همدا پوښتنه کوو چې څنګه کېدای شي دغه اختلافونه چې د ځوانانو ترمنځ شته هغه که په شخصي مجلسونو کې وي یا د ټولنیزو شبکو له لارې له یو بل سره پالي هغه په داسې ډول وشي چې دوی یوې حق خبرې ته ورسیږي یوې ښې نتیجې ته ورسیږي نه دا چې د هغوی اړیکې خرابې کړي د هغوی ترمنځ ستونزې پیدا کړي یا هغوی د دښمنۍ تر کچې سره ورسوي نو څنګه دغه اختلافونه په داسې ډول وپالل شي چې تاواني نه وي
ګوري د ټولنه کې ټول انسانان چې څه ډول ظاهر کغیر سره لري انسانان سره ورته نه دي په قیافه کې په شکل کې همداسې په نظریاتو کې هم توپیر سره لري یعنې هیڅ امکان نه لري چې ټوله جامعه د یوه ایدیالوژي تعقیب کړي یو فکر د تعقیب کړي د یوې نظریې دي شي حتی په یو کور کې د یو پلار اولادونه د مختلفو نظرونو او د مختلفو افکارو اتحادو درلودونکي دي نو اوس دا چې قوي انداز دا نو په کار نه ده چې موږ کوشش وکړو په زوره خلک خپل افکار منلو ته راوبولي که نه منو هغه مې مخالف دی هغه یا باید ووژل شي یا باید خوش شي چې دا جامې خرابوالي ته وړي په کار دا ده چې سمه ده موږ اختلافات سره لرو اما اختلافات په دې معنا نه نظر اختلافات په دې معنا نه چې موږ جامع سره و پاشو هغه په دې معنا خپل د فرصت په ډول وکړو اختلاف خپل یو فرصت هم دی چې موږ نه توجه کوي خپل ګټیا او خپل کمزور ټکو ته چې زه نه وینم خو ما مخالف وینم یا هغه بیانې چې دا هغه توهین کوم هغه تحقیق کوم هغه چوپ کوم څه خبره ده چې هغه کمزوري فکر اخلي کوم د ترتیب ورته انا د قوت لري روان نو په دې د دې چې مخالف چوپ کو زور چوپ کو څه خبره دا چې خبره واورو او فرز غم سره جامع را ما څه کو دی د سلا ایسو او کله مربا د نورو هم بس شخړو پیر وڅو ښکاری او جامع د ډیر پښته دی یو
ډیره زیاته مننه اغلې عزیزی تاسې هم د خپرونې په وروستۍ شپه کې راسره یاست که په دیرشو ثانیو کې په همدې اړه خپله خبره راته وکړئ چې څنګه دغه مخالفتونه زغمل کېدای شي او داسې مخالفتونه چې وروسته ستونزې نه ترې جوړیږي
اختلافات به وي خو یو بل باید ومنل شي اختلافات باید تر دې حد نه وي چې د یو بل وینو ته تګي کېناستل شي کله اختلافاتي ټکي تیر شو باید ښې ټولنیزې اړیکې یو بل سره ولرو یو بل باید ومنل شي او لکه مخکې مې چې ویلي اختلافات باید د مرګ تر حد نه وي چې د یو بل سره وینو ته تګي کېناستل شي
ډیر زیاته مننه. خوشاله اوسئ د خپرونې له درنو میلمنو د سولې ولسي حرکت له مشر ښاغلي اقبال خیبر، د طرزي څېړنیز بنسټ د مرستیال داود محمدي او د لیکوالې امینې عزیزي څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته او د ځوانانو ترمنځ د اختلافونو په اړه وغږېدل. د ټولو خبره همدا وه چې انسانان څنګه په ظاهره متفاوت پیدا شوي، څېرې له یو بله متفاوتې دي، دغسې کېدی شي فکرونه او خویونه هم متفاوت وي، نو یو بل باید وزغمل شي، ومنل شي. که د یو چا خبره تاسې نه منئ، خو حداقل خبره یې واورئ، احترام وکړئ. دا چې نه یې منئ یا یې منئ، هغه بیل کار دی. نو له تاسې ټولو درنو څخه ډېره مننه کوم چې خپرونه مو تر دې دمه راسره واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
Nuru atanna, o atanna tarasha.